او دن خدام شاله دیو پا روان و پروانو که ده خپل قربه اسرال مومن سلامون و منی احیل لرم چی روپ جور دستی وقت شوی دورازی یو بجا نن ده اتوار روز 2015 کال ده دسمبر ده میشت شپگه منی تا ده پا دیگری که باورو می تاست خبون درو رو لحقی و رسو ساسل پر یوش می ریپورتون لرو او پا روسته نمائی که خوندورا ادبی خبرونا ده باختر ستوری هم لرو خلومره ورزو نیس اجمل تا چه تاو سلیستا تازه خبر نولادی که
السلام علیکم اول د خبرینو سلټی کی چارواکی وای په اسلام آباد کې بعد ایشیا سره کانفرنس کې د افغانستان په مهمو مسالو خبري وشي د نیم کوالی سیمه فاربنو د روغتیا کارکونکو وای که حکومت پر لاپ نوکریانو کې ترقی او نکړې نو د پولیو ضد راتلونکي کمپاین کې به برخه وانه خلی او نن په ارمینیا کې د صدارتي حکومت په پارلماني حکومت د بدلول لپاره ټول پښتني کیږي اوستا خبرونه تفصیل په پا پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کې دونکو د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کیږي په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي هغه زیاته کړه
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کنفرانس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس په اړه غونډه وشوه چې پکې د دې غونډې د تیاریانو په اړه خبرې وشوي ټاکل شوي چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس به د روانې میاشتې په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال لیډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجودو وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به اسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي طالبانو یو سوتی یا آډیوی پیغام خپور کړی دی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او په پاکستان کې داغه د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی د 1400 منټونو دا پیغام چې پکې یو تنظان ملا منصور خایي وایي د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه قصدن خپره کړل شوي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا آډیوی پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی د نیم قبایلی سیمې افاربنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ونه کړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي کمپین کې برخه وانه خلي تیره ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال د روغتیا یو کارکونکي حنیف خان له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په 2018 کال کې حکومت د پیرامیډیکس کارکونکو د ترقیانو منظوري ورکړې وه خو تر اوسه لا دغه پریکړه نه ده عملي شوې د پاکستان حکومتي چارواکو د پیرامیډیکس کارکونکو د غوښتنو په اړه له مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال لیډیو خبریال وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په کراچۍ کې په 270 یونین کونسلو 5433 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 6% څوکو باندې متحده قومي مومنټ ګوند تر ټولو مخکې دی دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 څوکو کې 940 ګټلې دي او تر ټولو مخکې دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ اړوند د دوو بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه بېګا شپه ناوخته د چین ولسوالۍ په باندر او تریلي سیمو کې شوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 4 تنه او د کورنیو ځواکونو په هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي نن په ارمینیا کې دا حکومت پلو او وړاندیز لپاره ټول پښتني کیږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئیني اصلاحاتو وړاندیز ورکړی او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي او ویلي دي چې دا د موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپل صدارتي مودې وروسته هم په واک کې پاتې شي، خو ولسمشر دا تورونه رد کړي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې کړې. پرون ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې بې د عراقي حکومت اجازې د ترکی ځواکونو عراق ته داخل شوي دي او د هغې هلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ځواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یوه برخه ده چې پړه له بغداد سره وړاندې خبرې هم شوي دي. د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 4مه په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یوځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لادرکه دي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي چې د پیښې له ځایه 23 کارکوونکي ژغورل شوي دي. د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي د اور لګیدو پیښه د غیر وروسته مخې ته راغله چې د تیزو بادونو له وجې د ګیس لاین ته زیان ورسېده. وروستی خبر دا چې په لندن کې یو تن درې تنه په چاکو زخمیان کړي دي. د رپورټونو نه مخې دغه تن د برید پر مهال چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښو وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال لري ورزل چني سه اجمل باندې کول په دې غړي کې بوري په دې غړي کې بوري د افغانستان پر امنیتي او پرمختیاي مسایلو بحث د ارشاد زړه هوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب او متحده قومي مومنټ د کراچۍ په پرونیو بلدیاتي انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. د قبایلی سیمو استادان څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه دی راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو له ګوتې پې ماتې شي.
دا به هم واری چې پرون د افغانستان او پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د رضاکارانو ورځ ومانځل شوه. او د باختر ستوري په نننۍ ادبي خپرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې رپورټ هم درکوو.
زړه که ادیره هم شي سندرې به ترې اوري. دا جبرانه هر ورځ غوسیږي خو جانانه چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به ترې اوري.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لیډیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو بحث د ارشاد زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوعه موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نهې په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تمه لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اهم پکې برخه واخلي. تفصیل د سلیم احمد صالح نورو.
د پاکستان یو عالي رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. د آسیا د زړې هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله ده چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. سرتاج عزیز تمه وشو ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو تر څنګ د چین، ایران، ترکیې او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان پړه کېدونکې د استنبول پروسې د ایشا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی، او د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړ کې د شنبه په ورځ د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلی دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د ایشا د دو ورځنۍ کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او یو شمېر نورو موضوعاتو به پکې بحث وشي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار له پېښور راکوي.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې د روانې میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي، او تمه ده چې شاوخوا د نویو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس د چمتووالي، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې د مورته د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوي چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که اوس هم پاکستانی چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله دغه کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ستاسو اوریدونکو څنګه تاسو ته په خبرونو کې هم موږ ویل چې په پنجاب او دغه رنګ په کراچۍ کې بلدیاتي انتخابات ترسره شوی دی او همدارس دغه نتیجې اهم مخې ته راغلی دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. همدارس د مشال ریډیو خبريال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په پنجاب کې شاوخوا 60% څوکۍ همدارس دغه سه بخنه غواړم. همدغه راس د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په پنجاب کې پروند د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 څوکیو کې په 2000 څوکیو کې شاوخوا 9900 څوکۍ ګټلې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل نیخ پنیغه له اسلام آباد راکوي.
دریمه او اخری مرحله وا د بلدیتی اوټونو سلسله کې او پدې کې د پینډې ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمې 12 پاتې ضلعې په هغه کې اوټونو وشو په دغه اوټونو کې تر اوسه پورې چې کمې غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي د هغه تر مخه مسلم لیگ نواز د لږه مده نو هغه د ټول نه بر روانه ده د دوی تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې راغلی دی او په دې کې د مسلم لیگ نواز دلی 900 او سلیری چوکې هغه دی ګټلې دي د غرنګو پسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 900 او 300 چوکې ګټلې دي پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي هغه 200 او 300 چوکې ګټلې دي خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجې دي د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړې هم شوې دي والټا کول بګه هم شوې دي خصوصا په دې کې چې کوم د ذکر وړ پیښه ده نو هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانون او راجا بشارت داغه خورې په د دزو په یو پیښه کې وجل شوې دي چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پینډې په یو پولیس سټېشن باندې جګړه شو دا غیر رسټو پکې ډزې وشوې پولیسو په دغه تور کې ځنې کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده د دې تاسو کې په شکرګړ کې هم جګړه شوې دي هغه کې 15 تنه جو بل شوې دي په راجنپور کې روجان کې ملتان او بهاولپور کې د غرنګ نور سیمو کې هم جنگ جګړې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جو بل دي ورسره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې اجاجي وټونه کاست کول دي هغه کې جګړې دي هوائي ډزې دي وسله ګرځول دي کی تقریبا شلو پورې مقدمه درج کړی دي او د غرنګ 10 کسان نیولې شوې دي د الیکشن کمیشن چې کوم اوس پورې اطلاعات راغلي او د غي چې کوم بیانات مخې ته راغلي دي هغه دا اوټونه چې کوم دینو دای ډېر تسلی بخش ګرځولې دي او د غرنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي چې پکې 103 وخدا د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي او د غرنګ به دی چې کم پدی وټونو باندې اوسه پورې خرج شوی دی اوسونه خلک وټونه چولی هغه فهرست هم جاری کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیات خلک وټونه واچول او پدی 3 او 80 کروڑ خوښه 2 روپے خرچ راغلی دی
دا زموږ خبريال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکول په پنجاب کې 13 ورځې تر سره شو بلیت انتخاباتو پړه همدارنګه زو کراچۍ ته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیت انتخاباتو دریم او اخري پړاو سرته رسیدلې چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده کمی موومنت بریا ترلاسه کړې ده یعنی زیاتې څوکۍ ګټلې دي بل اړخ ته د انتخاباتو پر مهال خواوشادو لستنه جوبل شوي او داراز اته کسان په بیلابیلو تورونو کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته استول شوي دي پړې نور تفصیل کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران راکوي
د خالی پورس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 220 ویختی یونین کونسلو باندې د 5300 او 3 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه شاوخوا 15% سوکو باندې متحده قامی مومنټ ته بری ترلاسه دی د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ضلعي حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 کې متحده قامی مومنټ د 10 زیات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند په دریم جماعت اسلامي او په سلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمې نه کامیاب شوی د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغوی سلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي بلړخت د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونانو ترمنځ ځنخطو کې لک تر لک لس کسان جوبل شوي دي د سر سره تا کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي د ټاکنو په ورځ د متحده قامی مومنټ مشر او د قامی سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت ویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکونانو سره زور زیاتې شوي دي
وہاں تقریباً سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسل دی پدغه ټولو ځایونو کې زمونږ د پولنگ ایجنټانو سره زیاتې شوه د پولینګ سټېشن نه وستل شوي او د خپلې خوښې رایې ورکړې شوي دي. هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو. بلخوا په شریکا پټاکنو کې برخه اخیستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلي شوي او غوښتنه یې کړې چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د یاد وړ ده چې د جماعت اسلامي کراچۍ امیر حافظ نعیم الرحمان، د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ صدر علي زیدي او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوي. د ضلع حکومت جوړول لپاره متحده قامی مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوزونکو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمیر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګولې دي چې د استادانو او زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیا دغه ادارې نه دي جوړې کړې. دا براسه حال کې دا چې د دسمبر په 14 نیټه به د پېښور فارمي پبلک سکول د برید یو کال پوره شي. ځینې کارپوهان وایي حکومت د پېښور آرمی پبلک سکول برید وروسته د خامی اکشن پلان نه سربیره نور هم ډېر ګامونه پورته کړي خو د عام ولس مسلې یې له پامه غورځولې دي. زموږ همکار انیسا اجمل په دې موضوع له ځینو کسانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستورې کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
ګورنمنت یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي. دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي. خو مونږ ته د اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار دېږي ویني مونږ ویني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ په خپله په بوڼ باندې بوڼلی دي که نه.
داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګل شوو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او کنه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمي ادارې چې پکې د پوځیانو بچي سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سې رد عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده.
کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج د علاقه باندې تیرېدل یا په هغه علاقه کې کوم ځای کې چې دا سکول دی نو هغه د فوج په احوالکت کې دی یا د فوج علاقه ده نو دا شان دروازه ایخ پنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډېر لوی یرم پیدا کړه. تو خو لا تر اوسه پورې د دې انکوایري رپورټ نه راغلی. دویم دا چې کوم ماشومان مړه شوي دي او هغه سیویل دي هغه فوج سره تعلق نه ساتي. د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دې نه مطمئن نه دي د دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخې ته راغلل. او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېر خلکو داسې تصور کوله چې تېر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي، شاید چې دغه قسمه حملې اختنیغه د هغې دغه حملې د هغه اختنیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شو، حکومت مخ شو او سیاسي ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د ړنګکل شوو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
نسا اجمل وجه تاسو رپورٹ او وړاندې کړو د کوم مشال د خبرونو تاسو غوښتي. رائټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا د کالیفورنیا د سان برنارډینو په پیخه کې ککړ د پاکستان سره تعلق لرونکي تاشپین ملک پړه امریکایي پلټونکو دا هم ویلي چې د غخزي په ټولنیزو رسنیو د اسلامي دولت دلی سره تړاو پړه اهم لیکلي دي. د دغه لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدرو
رویټرز خبری اجانس د تاشفین ملک په اړه لیکي، څوک چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اجتماعي خدماتو په یو مرکز پر ډزو کولو کې ککړه ده. په دغه پیښه کې 14 کسان وژل شو او ګڼ نور ژوبل شول. تاشفین د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري. هغه ډیره وړه وه چې د خپل مور پلار سره سعودي عرب ته ولاړه. رویټرز لیکي هلته د هغې کورنۍ سخته مذهبي شوه. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې 20 کلنې تاشفین د اسلامي دولت ډلې سره د بیت ژمنه هم کړې وه. تاشفین د تیرې چهارشنبې په ورځ سره د خپل خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا سان برنارډینو ښار کې دغه مرکز ته ورغله او هلته یې په خلکو ډزې پیل کړې. په دغه وخت په دغه مرکز کې یوه پارټي هم روانه وه. امریکایي چارواکي وایي دوی دا پلټنې کوي چې هغه څه وجوهات وو چې له امله یې د ښځه او خاوند پر دې مجبوره شول چې خپله د شپږو میاشتو لور یې د نیا سره پرېښوده او په خلکو یې دغه حمله وکړه. تاشفین د فاروق سره د کوژدنې وروسته امریکا ته ولاړه او د هغې خاوند له وړاندې نه د خپلې کورنۍ سره په امریکا کې ژوند کاوه. دغه دواړه هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شول. امریکایي پلټونکي دا هم وایي تاشفین په سعودي عرب کې هم ژوند کړی دی او د اسلامي دولت ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره یې د بیعت ژمنه کړې وه. او که چیرې دغه ثابته شي نو دا د پلټنو دایره لا پراخولی شي. بلخوا سینن په خپل یو رپورټ کې وایي تاشفین ملک په خپل فیسبوک چې په بدل نوم یې جوړ کړی دی د حملې په ورځ د البغدادي سره د تړاو په اړه لیکل کړي دي. دا چې آیا تاشفین واقعي هم د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره څه تړاو لرلو او کنه. رویټرز لیکي که چیرې دا ثابت شي چې تاشفین د دغه ډلې سره تړاو لرلو نو دا به یوه بله لویه حمله وي چې د دغه ډلې د یو ملاتړ کوونکي لخوا په ولسي خلکو ترسره شوه.
تحصیل فرخنده صدر د ایسوشن پریس خبری جانس مکاله اور اوریدونکو رائټرز خبری جانس هم یوه لیکنه کړې چې پکې راغلی د پاکستان د سټیټ بینک مشر ویلي د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور منصوبه نور هم شفاف کړي او تفصیلات یې په ډاګه کړي. تفصیل یې لانی ساج ملو.
د پاکستان سټیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دي باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادي جوړښت په برخه کې د کړې معاهدې د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځېدونکي بنیادي ډانچه بهتره کړي او د بجلی د نورو پروژو او څانګو جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې له وجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي او دغسې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خدا ایجنسی تر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه اقتصاد او دغسې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ایجنسی ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه دې نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ څلوېښت اربع ډالرو نه سربیره قرضه او دغسې نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیږد د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅې کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دی. ایجنسی کې په دا هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سٹیٹ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي.
انیسا اجمل چې تاسو ته مقاله وړاندې کړه اوریدونکو یوه نیو بجه شوې ده، نو هم انیسا اجمل نه د خبرونو لنډې چورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکي ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال لیډیو ته ویلي په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا او ښایي اسلام آباد یې همکاري ته تیار دی. دا خبره سرتاج عزیز تېره ورځ مشال لیډیو ته کړې ده. طالبانو یو آرډیو پیغام خبر کړی دی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی. په پاکستان کې دغه د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. که څه هم دا له تاسو څرګندنه ده چې دا آرډیو پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمو اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډکس سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ونه کړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکي کمپاین کې برخه وانه خلي. د پاکستان حکومت چارواکو د پیرامیډکس کارکوونکو د غوښتنو په اړه له مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی او د عراق په شمال کې د ترکی سوکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ته وکړه. بل خو د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي سوکونه د معمول ځای پر ځای کولو یو برخه ده چې په اړه له بغداد سره وړاندې خبرې شوې دي. نن په ارمینیا کې د حکومت پلوه وړاندیز لپاره ټول پښتني کېږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په ځای کې د اور لګیدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لا درک دي.
خبرونه مولا مشال ریو اوردل شنی ساجمل باندې کول په دینمای کې ستاسو لپاره اونیزه ادبی خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته شنن د پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سره اخیستی احمد الله توکش.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکي نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کوونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا دا دعوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجه نه زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لږې شانتي اضافه لوجه قیمتونه او کرایانه ډېر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافخوري نه اون درول. ورسپان لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ تاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام دی. حکومت لا پکار دی چې دې لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې دا مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو دا ذمہواری جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیا که د اولس د ودې لپاره کار وکړي نو ډېر زیاتې مسلې به حل شي. د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي یووالی پیدا کول او دا برقراره ساتل دي. ورسپانه لیکي که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او ویل چې ابتدایي جماعتون نه دې د اولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړی شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون له روپیي هیوادونو د ایستل کیدونکو وګړو په اړه یوه اداریه لیکلې ده. په اداریه کې راغلي چې پاکستانی چارواکي له اروپا ایستل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رایټرز خبري اجانس په یو رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه کړی دا. اجانس لیکي چې د مولا منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې جوړ شوی دی. د دواړو مقالو غټې برخې له بوریوال کاکړه ورو.
دی اکسپرس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د دسمبر پر درېیمه نیټه یو الوتکې هغه نه څلوېښت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوي وو. په دې نه څلوېښتو کې یوازې د نولس کسانو اسناد سم ګرځول شوي او نورو ته د دې اجازه نه وه ورکړل شوې چې په پاکستان کې پاتې سي. اداریه لیکي چې د دې دېرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته ایښې ده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. اداریه لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. د اکسپرس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبري اجانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اجانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اجانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل شوی او یا هم وژل شوی دی. اجانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ شوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل شوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري اجانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون یعنی د خالی پورزه په مومند ایجنسی کې د سریس پوګمۍ یا هلال احمر تنظیم د سوري لاندې د رضاکارو د عالمی ورس په مناسبت سره یو دستوره وشوه چې پکې د رضاکارو خدمات وستایل شول. په مومند ایجنسی کې د یاد سازمان د رضاکارو شمیر د 800 زیات دی. د سیمینا د مشلډو خبریال شانواز سرکزی پاړی نور معلومات راکوي.
ونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو تر دې د کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنز فوټ فیسټیوال چې هغه کې من خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آفتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزله چې کومه تیر راغلی او په هغه کې من داسې سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موخه باندې من اوس خپل خلف کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمد ایجنسی کې استادان، ډاکټران، ډرایوران او بیلابیل هنر لرونکي رضاکار هم شته دي. د صحت د محکمې سره تړاو لرونکي او رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د اسلنګز من کړی دی هغه کې موږ اس خلکو خو مات شي ته شو لیدي هغه نه علاوه کوم ماینز راغلی دی او که دغه سي اکسیډنٹ شي ودی پای کې کوم ځکه کوم د فرسٹ ایډ ضرورت راغلی دی ما خپل باندې هغه تزان سوال دی او ولنټیر لږ کوم دی هغه خدمت ما کړی دی تر اوسه پورې
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزله کې خدمات وړاندې کړی وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیس یو ماشوم اور کښو و د خپل کور نه چې الته لوکل کس سره کانټیکټ وکړو او چې کانټیکټ مو سره کوو دا غي نه پسغه پوي او هغه مو خپل کور ته رسولې و په غلنې کې یو سمو د مخ کې د اکسیډنټ شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمي هغه مو غلنې هسپتال ته وړو غلنې هسپتال نه بیا مو پېښور الهارښت ته بولیو
په محمود جنسي کې د اتو سو نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمې د سازمان سره تړل شي وي او خدمات ورکوي ایجنسی سیکرټری هلال احمد پاکستان محمود جنسي خان مومن وای
مومن دو کې بزره صافو الینګار سیما شیخ بابا او د سی پپندلې کې دانش کول تمانځي د ویزی دا یادې کوم چې هلته دا ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخته پورې د نه خلصو بجو پورې دوی واپس راغلي نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او همدغه سلسله کې منګ نن چې کوم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې را منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې را دوی مخ کې راشي او نورم د سی خخ کارونه
او نن ډیرو هغه رضاکار ته چې په بیلابیل وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه ورکړې شو شانواز ترغزی مشان ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي
اردوونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي زو پیښور ته پرون د پیښور په سرویسز کلب کې د زړو او نایاب گاډو ننداره شوی چې په کې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیلو خارونو خلکو خپل گاډي ننداره ته وړاندې کړل د خبر پښتونخوا د سلګرۍ اداره وایي چې دغه ننداره د پیښور د خلکو ساتیري لپاره جوړ کړل شوی و خو عام وګړي وایي چې دوی دې کلب ته د نوتلو اجازت نه درلود او یوازې خاص خلکو دغه ننداره کړي تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو
پیښور کې د زړو او نادرو گاډو د ریلې او نندارې قربتوب کوونکي د کلاسیک لینډ روور مشر آسم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کله به یوازې د کراچۍ زاړه گاډي پیښور ته راتلل او دا ځل په ریلې کې د ملک د نورو ښارونو گاډي هم ګډون لري
دې ځل په حقیقت تبدیلی راغی چې مو شوا دا اوس کوم خلک رالل دا لاهور او اسلام آباد نه راورسېدل کراچۍ والا پرون شپې راغلي او تاسو نه غټ کراؤډ دلته اوس شدې پیښور کې دی ځل اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدا یو شو کا شے دے ابنگا دا زاڑا گاڑی پریزرو کو او دا وګره سونا پچاس پچاس سٹھ سٹھ کالا زاڑا گاڑی دی سنگا بچو خیال بساتے دا باغ اسی ساتے
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ادارې ویاندا زهرا عالم وایي چې پیښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د گاډو د نندارې هدف د پیښور جنگ ځپلي اولستا د ساتيري موقع ورکول دي
دا هر کال کیږي پاکستان کې او دا پیښور کې چې اوس نه دا پنځم ځل دی اس خو د دې شپږم ځل دی خو پیښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټی سچویشن د دې مقصد دا دی چې یو خدا خلکو ته زموږ یو ته پته لګي د ایونټ اچکاز باندې کې بل لږ شان ته یو سافټ پروموشن وشي د ایونټ وشي خلک نه راشي ایته لږ شان د انټرټینمنټ ملو شي ګاډیو باندې کې اویرنس پروموټ شي
خود پیښور سرویسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتونکو ولاړو چې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننه وتو اجازه ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازه نوي د پیښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د گاډو ننداري لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
پر امیش کې یو دوه فنکشن دی ټوریزم والا له پکار دي کوي خدا سي کوي چې لګ عام پبلک لم اخي غانا دا ټول هاي فاي او وي اي پي خلک دي غانا ام دي والا راغلي دي دي غنه دومره ټینشن او دي ته دومره تکلیف ملو شوی دي پوښوره عام سړی د ډېر تکلیف مینه پر پکار دي چې هغه پکې اول کې او دي بحث کې یا غي له ځان له ورس ور کې چې رستا سو دا ډېر شو ار عام خاص او دا وي پی له ځان له ډېر تي کې
د اولست ساتيري په نامه د جړو او نادرو گاډو ته بیا شوی ننداري ته د عام اولست نه پرې خو دوستون زمو د سیلګری د چارواکو مخې ته کې خدا خود سه جواب ورکول سخه ډډه وکړه زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
لجمنی سره سمو واره سدلې د اونیزی خبرونه د باختر ستوري په دې خبرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مالیه او ادارې مرستیال سره د مرکې وروستۍ برخه ولا یو ځوان سندغاړي سره د زړه خواله زی شوې دي د خبرونه کوربه باز محمد عبید دی
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربایم په نننۍ خبرونه کې به د لروبر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت ولرو بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه و ادارې مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستانی اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې بل یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډه شان مرکه هم ولرو لومړی رپورت ترازو تیر اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې وه چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربیره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول نور حال په راپورت کې درکوو
زړه مې د شاعر شپې درود په کور کې لوی شو زړه که ادیره هم شي سندرې به ترې اوري دا جبه رانه هره ورځ غوسېږي خو جانانه چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به ترې اوري
دا وتلی شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته یې خپل شعر وایو دا چې د لروبر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن په راوستو کې څومره مثبتې ثابتېدای شي په دې هکله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د لروبر د شاعرانو یو ځای ناشته د طبیعت د شي د دې د نشتوالي لپاره ګډ کار کوي شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده هم د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده څومره چې موږ سره په سولې او په شعر او شاعرۍ او هنر باندې جنگ سره لري کړیو کېدای شي چې د دې د چند اوسې درې چند وکولې شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې او یو ځایوالي باندې سره بیرته رانیږي صبح زه په دې مطمئن یم چې که چېرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره په ګډه کار وکړو موږ به په زړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي جنگ به له منځه لاړ شي او سوله به رامنځته شي
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په می ورواړو اسینه ګل تنها ک په خپل شعر کې د مینی په جواری کې زړه بیللې خو د اسیر منګل بیا د غنم رنگو په مینا کې لا تند نه د ماته شوی
بلا بلا خوندونه او بلا ډیره مزیوی د زړه په داو مې او بیل ګل رنگ جواری او سلیم د سرونو مو اسمان ته رسیدلی نه هکرا په غاړه شول جنگ جواری
نن سرابونو دشت کې دومره زغلولې ما نن چې تا وینم سنم تندر مې نه ماتي یو غنم رنگ مې خوښ نه وي چې په بل پسې زم زه دو ککړې یم غنم تندر مې نه ماتي
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي
استاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما پزړه او پزیګر سکیږي سو جادوګر دی را فلشوی خار کې ماخام داریګم چې سحر سکیږي
دا چې دغه مشاعری په وتلی شاعر رحمت شاه سایل ساغی سکړیو نو موړی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خوشاله خبره ده چې زموږ شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوی دي خاورې ته قام ته وطن ته خپل اجتماعیت ته متوجه شوی دي او په ډیر ټیک طریقه باندې بیا دا چې لکه ډیر مشکلی مشکلی خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کم دی کنه مونږ ته پیش کوي چې مونږ خوشاله کی مونږ د نوي سره اوسه گئی را پیدا مو کی نو دا مشاعره او ماغه شی وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم شعرونه وویل چې د عبداللطیف خالص په غږ کې د هغه شعر ته تم کیږو.
سر سمانا دا زمون دا دمرا سفر سمانا دا
اختر ستوری گرانو مینوالو په تیر خبرونه کې بمو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره په مرکه کې اوریدلې وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسي د لمنځتلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستانی آثارو د ساتنې لپاره دوی سبب پلان کې لري. د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپږ وکاله وړاندې سراج العمارت ماڼۍ چې په غیر فني ډول ترمیم شوې ده د موزیم په نوم ونومول شول. خو د دې شپږو کالو په تېرېدو سره بیا هم چارې په ټپه ولاړې دي او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه.
دغه هم یو ستونزه ده چې زموږ هیله د ټولو هغه زموږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره نو هغې نه زموږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي عابداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی د هغې د لارې خپل کومکونه ورکړي. مخکې والي صاحب چې دلته و هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي. ولې دغه مرسته هغه بعضې وخت په ضرر تمام شوه. نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې دپاره وزارت خپل مشخص برخې لري. د باستان شناسۍ ریاست دی، د تاریخي ابداتو ریاست دی. ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو. بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخي ابداتو د هغې بررسي کړې ده ما خپله د پروژې چې کتلې هغې کې معلومه شوه چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پرې راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو ته خپلو کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوی او نه موږ ته وزارت مالیه راکوي. زموږ کوشش به دای چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونرانو سره پې کار وکړو چې هغې توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي. لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه. نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زموږ اکثره بودیجې چې دي انکشافي چې تاریخي ابدات بیا رغو هغه د $1,00,000 $1,500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې. خو بیا هم کوشش به وکړو چې یای په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 15 کې ونیسو یو په 16 کې ونیسو یو په 19 کې ونیسو. ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی.
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال پیدل ته جشن هم نیول کیږي بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي. خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ ګمبد د نړېدو په حال کې دی. د ده د رغول هم څه پلان لري که نه؟
که رښتیا ووایم د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې دي والي صاحب مشخص ډول ده یعنې په دې موږ وغږېدلو او تېره ورځ چې زه د والي صاحب سره مې ملاقات لرو په هغې کې په دې وغږېدلو. د والي صاحب نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ یو تعمیر جوړ. زه سره بالکل موافق یم. ولې ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسني شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځه نه شوړی د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو. ولې ما چې مخکې د کتابخانې ذکر وکړو دا کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده. خو تاریخی عبادت تو ریاست په دې باندې کار کوي، چون کې دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوې ده، وزارت موظف کړی دی چې تاسو د دغه کمپلیکس په اړه خپل طرح ورکړي. نو اوس به وګورو، ځکه چې د تاریخي ابداتو یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې ده دا هم یو تاریخي دغه ته جوړ شوی دی، تاریخي ابدي شکل اختیار کړی دی. نو دې کې هم موږ همدغسې لاس نه شوالی، کوشش به وکړو چې دا موساتو ول دغه ټوله ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو دیرو ته ورزو او لیو ځوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو.
ډیر مننه ګلابه، سره تاول دا وایي چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق؟
نوم مې قرار دلسوز دی او خپله د لغمان یم او شپې ورځې دلته سبا کوو د کار غریبۍ دپاره.
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجه غږې؟
زه دلته خپل ګروپ مې دی، خو اوسېږم عصمت الله معصوم سره.
عمر دې څو کاله دی؟
عمر مې داسې درتون چې نولس شل کالو بین.
څومره وخت کېږي چې د هارمونی زده کړې ته راوتې؟
دا یو کال کېږي چې راوتی یم موسیقۍ ته.
یعنی ستاسو په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی؟
نه نه نه، زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و. زما خپله شوق و د موسیقۍ سره، پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یوه نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې، او زما خپله د مسلک سره شوق و، ما زړه مې غوښتل.
تاسو د ارمونه د چا نه زده کړي؟
ما ارمونه ګلاغا بیسودی نه زده کړي.
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکر مې خې ده که نه؟
نه نه نه، شکر مې تر اوسه نه دی خې، او بله دې زړه مې د چورته شکره کېدم.
دلته چې ستاسو سره اوس خپل هنري ډله ده، ودونو محفلونو ته ځئ؟ داسې چرته چرته ځئ؟
لوردونه خو ښکته نه شو تللی، او داسې دوسره کېنه خپورته نه شو تللی. بس نو
ولې نه ځئ؟ خبره څه ده؟
بس نو امنیت خراب دی، هغه کم کارونه کم وختونه کم پیسې او کم شان چول هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نه شو، او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه، لکه تنا داسې نه دی چې تنا مونږ یو، مونږ غوندې هزار نفر نور دي، هغوی هم همدغسې یو مړی رزق دپاره دلته خلکو دفترونه نیولي دي، نه د حکومت د خوانه کم کومک مونږ ته شته دی، او نور وګله خپله پوره کوی شو.
تاسو ته چې دلته دفتر له څوک اهلي ذوق راشي، ځوانان راشي، او تاسو نه د یو ګینټې دوه ګینټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي، تاسو هغې ته زریږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې؟
ولې نه، دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو دلته، د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی، بار مونږ نه شو تللی لکه د ښار نه بار. هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي، بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو.
یوه سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسو وړاندې کوي.
ګور قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق ما وزنی وبال دے وسلوالو، خلق ما وزنی وبال دے وسلوالو، مسجد ما نړوی ما کوي چاودنه، مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو، خلق ما وزنی وبال دے وسلوالو، دل تا جوڑی اکی دے پکلی ما سڑے بلال دے وسلوالو، خلق ما وزنی وبال دے وسلوالو، پورا قبر دے زوال دے وسلوالو، خلق ما وزنی وبال دے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي.
دا مشال رادیو ده.